د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوږد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شعرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړوه. د دې مشاعری یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزې مشاعری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائمې کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قومي لحاظ باندې جوړېږي، زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په خنی خیلو کې مو د مشاعرې راپور اورید. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتح نشوند تر ډیره نظم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستی خو مینه یې له ادبیاتو سره ده، وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلي فتانی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر مرکه کړی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم، حساب نه کړم، دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي ولو سي بس ډیر تعداد مشولای او خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي ولا ټولم صحیح نه ولو، ځکه خو ما په صحیح وکې نه ولو، دا زما یو اشتباه وله، دقیق حساب نه پوهېږم، ډیر بنای نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروي، تر خلکو یې څنګه رسوي؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیاو دونه.
صحیح. د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي؟ تاسې میرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعری کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست، هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم، میرمن بهیر آنلاین، میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولیږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې داسې ته لاسرسی نه لري او خپل ژغ نسي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې.
صحیح فتنه شو. ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح. پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړي، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړي ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما پند باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سایانو پلوي کوم نه د میرمنو، خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم، انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکي، له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالاتو، طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلې فتنې سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلې فتنې یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ زما وطن، زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپېر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپېرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي، سړی هسې چې هدیره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپېرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
فتنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی، د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستي دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مزامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغېزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ تومنه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت دغه خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کېږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډېره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډېر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د دین لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر 40 کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 یا 1950 کاله ایسه زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویلولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی: نه مو توره پکښې لڅه، نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه، مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې: خپله خاوره، د یار سترګې، د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې، چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو: ساغر و، مینا و، ساخي و، زاید و، داسې ځینې الفاظ دي. که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهېږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و، کاڼي و، څراغ و، رڼا و، ډیوه و، دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و، مینه و، دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه یې د هر شي سره اوسې هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کېږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو که کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا نه کور ته چکنډوالای که یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد که خوشو چې هغه شمال میږي حسن لري دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرد که په جنت د درخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسین ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاسو راخسي داس نور بیتونه هم ځکه وايي کنانی حسین رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکل رب څه شایسته رب دي داس نور لکه د خام حسین خانی دی او بډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسین لفظ راغلی دي فلسفه هم کیدایس دا شی یا سبب ویلت هم کیدایس دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم مشته سپورمۍ ښه خوند کوي خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دیني ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښېږي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کېږي ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یوه موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کیدله سی یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې داغه د شعر کمال هم په داغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالی د شوالی معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي په لسګونو میسجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده اوس هم د دوی یو شعر
قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ما ته څوک راکړي او نه ز پکښې د چا سوم لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرند زه د تور ورشته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلفې په حواس وې کسې خچې تر سینو باسې دا د زلفې په حواس وې کسې خچې تر سینو باسې تشهد خلې ته راسه پیش پر توره کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی زه په دون د محبت کې په تمام شار کې تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ما ته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار که دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکې حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د مې یوویشتمه د چای نړیواله ورځ وه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کاله مخکې داسې لرغوني قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمېر لرغونپوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې ښایي دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړنو له مخې څو پېړۍ وروسته یعنې په 16 میلادي پېړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18 پېړۍ کې چې کله نننی هند برېتانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 20,000 نیالګي هند ته یووړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپام شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پوه. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سر خلک شودې چي یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال 70,000 ټنه شین او تور چای له بېلابېلو هېوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډېرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی مسعود وایي چې د مېرمنې کورنۍ یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې په درې زامنې دي، په دوه مې باندې وره خپله ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لوپۍ ګټي دا کراته ور دی غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چای ول ورکه ورکه ورنه کپوشه غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنیو ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوټ اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري. اته داسې کسان شته چې چاو توان هم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دا غورز مې تیر سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسکونه پیاله چای څښي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
طبعی چې راځم تقریبا پر مخفتنه پورې چې کور د زما ډېر کې را چای او ښه ښایسته چای جوړوم، شین چای ایلار او ډېر ښه خوند کې او دلته زموږ ملګري دوستان هم دي ولن ټول ورځې دلته چای ده. زما چې والله نن هم یو چاته مې یو ترمز دم کړه زو چې ونه چې کومه سردرد کېږي نو سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کېږي. د میلمنو له ښه راغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته 10,000 ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
زمونږ د اسناد او ارقام له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای د مالیزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي.
خود د څرګندنه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازې کې زیاتواله یو کموالې راځي. تب داسې حال کې د چیرسیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګېړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
تو